له غرمه نه مخکې 10 بجې دي. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو له یو بلې او ساعت خبرونه سره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري اوري چې جک پوړي امریکایي پوځي مقامات وایي چې په لوګر ولایت کې د ناټو په بمباری کې د ملکی وګړو د طرفاتو په اړه با څېړنې ترسره شي. د افغانستان او د سیمې د نور تحولاتو په اړه رپورټونه هم اوري، خو په سر کې د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ. د متحده ایالاتو یو جک پوړی پوځي مقام وایي په لوګر ولایت کې د ناټو په بمبارۍ کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه به څېړنې ترسره کیږي. په پام کې ده چې د افغانستان د ورزش د نامتو لوبغاړي او د کنفو د انتل احسان شفیق جنازه سبا ته خاورې ته وسپارل شي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي نس ناستې او سینه بغل په نړۍ کې د ماشومانو د مړینې له سترو سببونو څخه دي. پورا خبرونه واورئ. د امریکا یو جک پوړی پوځي مقام وایي په لوګر ولایت کې د ناټو په بمباری کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه څېړنې او لازم اجرات ترسره شي. د امریکا د وسلوالو قوو لوی درستیز جنرال مارتن ډیمسي چې په پینټاګون کې خبریالانو ته معلومات ورکول ویل آیساف تر وسې د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه کوي او د لوګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته به په دې اړه لازم اقدامات وکړي.
As you know, we do our very best to avoid civilian casualties.
دوی وی تاسو په هغه چې موږ تر وسې د ملکی تلفاتو د مخنیوي هڅه کوو. زموږ تحقیقات به دا معلومه کړي چې آیا ملکی تلفاتو کنه او بیا به لازم اقدامات وکړو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د خپل مقدماتي څېړنو پر بنسټ ویل چې د بمباری په سیمه کې له دوه ملکی ټپیانو پرته نور ملکی تلفات نه دي موندل شوي. په کابل کې بیا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د لوګر د حمله په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې د ګڼ شمېر ملکی وګړو پر وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. یوناما په هغه خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې په کندهار، فاریاب، پکتیکا او لوګر کې د چهارشنبې ورځې حملې چې د 10 ماشومانو په ګډون 40 ملکی افغانان پکې وژل شول او څه کم 70 نور ټپیان کړل په سختو الفاظو غندلې دي. ولسمشر حامد کرزي هم د ملکی وګړو د وژنې وروستۍ پیښې د نزغم وړبللی او پکلا کې غندلی. افغان چارواکی وی ورسمشر چې د شانګای د همکارۍ د سازمان په سر مشرزه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، لدې په خورو خپل سفر لاند کړي او بیرته هیواد ته ستنېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د جنگي ورزش د نامتو لوبغاړي او د کنفو د اتل احسان شفیق جنازه سبا ته خاورې ته وسپارل شي. شپږ دېرش کلن احسان شفیق چې په لندن کې اوسېده د سه شنبه په ورځ د جون په 15 په ناروې کې د خپل یو دوست په کور کې د زړه د درېدو له وجې په حق ورسېد. ارواښاد شفیق په ټول نړۍ کې د شاولین کنفو استاد و. د کنفو کراټې، کیک باکسنګ، سنشو او په نورو بیلابیلو ملي او نړیوالو سیالیو او اتلولیو کې ګډون کړی و. د ده په اړه ویل کېږي چې له 19 لوبو څخه درې نوې ګټلې او یوازې شپږې بایللې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یونیسف وایي نس ناستې او سینه بغل په نړۍ کې د ماشومانو د مړینې له سترو سببونو څخه دي. یونیسف په خپل نوي رپورټ کې ویلي د دغو دوو ناروغیو له امله هر کال په نړۍ کې 2 میلیونه ماشومان مړ کیږي او 25% کې هغه ماشومان هم له منځه ځي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. په پاکستان، هند او د افریقا په یو شمېر هیوادونو کې د دې ناروغۍ لوی سبب فقر ګڼل کیږي. یونیسف وایي نوي په سلو کې د مړینه د څښاک، د ککړو اوبو او د روغتیایي لارښوونو د نه مراعاتولو له امله ده. د ملګرو ملتونو د اداره وایي په صابون سره د لاسلو په مینځلو په اسانۍ سره د نسناسي او سنه بغل ناروغي کمېدلی شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د افراطي وسلوالو په وړاندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو او د خلکو د جبري لادرکه کولو له وجې اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر نوی پیلي پاکستان ته د 4 ورځني سفر په پای کې پرون ویل دا پراخو سرغړونو د هغو اداو په اړه سخته اندېښمنه کړې چې له تروریستانو او افراطي وسلوالو سره د مبارزې تر نامه لاندې کیږي. میرمن پلی په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په دې سرغړونو کې له محاکمې پرته وژنې، د خلکو پر نیولو نه اعتراف او په جبر خلک لادرکول او ورکول شامل دي. د بشري حقونو خپلواک ډلو د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې چې بلتن پالو پکې په 2004 کال کې وسلوال فعالیتونه پیل کړ، د ګڼو خلکو په نیولو او بې محاکمې وژنو تورن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشرې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د مهمو مسایلو لکه د شکنجې زده کړې او ښځو د حقونو په اړه حیاتي قوانین تصویب کړي. ټاکل شوی دی چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره نن پر ایران خپل فشار زیات کړي څو څارونکو ته په دې هیواد کې له مهمو مشکوکو اټومي تاسیساتو څخه د کتنې زمینه برابره شي. که څه هم لویدیځ ډیپلوماټان شک لري چې ایران به نړیوالو څارونکو ته د دې تاسیساتو چې په یو پوځي اډه کې واقع دي د کتنې اجازه ورکړي، خو د نړیوال اټومي انرژۍ اداره او ایران وایي چې په ویانا کې د دواړو لورو ترمنځ د نن ورځې د خبرو اصلي موضوع هم د دې هیواد له اټومي تاسیساتو څخه د کتنې بیا پیلول دي. اروپایي ټولنې تېره ورځ پر ایران غږ وکړ چې په مسکو کې د راتلونکو خبرو لپاره د اعتماد د پیدا کولو په خاطر ګامونه واخلي. تمه ده چې د روانې جون میاشت په 13مه او 19مه په مسکو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ بیا خبرې پیل شي. د نړۍ خبرونه له آزادي راډیو اورئ. په سوریه کې د خلکو د غنې وژنې له نویو ریپورټونو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې د ولسمشر بشار اسد رژیم خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. ښاغلی بان وویل د ملګرو ملتونو څارونکو هغه سیمې ته د تلو هڅه کوي چې ویل کېږي دولتي ځواکونه پکې بې ګناه کلیوال د سپکو وسلو په ډزو وژلي دي. بان کی مون چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په یو خاصه غونډه کې وینا کوله، په هما ښار کې د عامه خلکو وژنه هغه وحشت وبله چې بیان یې سخت کار دی او ویخنده. د ریپورټونو له مخې په دې پیښه کې تر اتیا پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ولسمشر اسد غږ وکړ چې د نړیوال منځګړي کوفی انان شپږ فقري پلان سمدستي عملي کړي.
From tipping point.
دوی سوریا او دا سیمه ډیر شر د سقوط کندې ته غورځېدای شي. دوی بشپړې کورنۍ جګړې خطر حتمی او حقیقي دی، نو ځکه پر ولسمشر اسد غږ کوم چې سمدستي او له کوم شرط پرته د انان شپږ فکری پلان عملي کړي. د حما د غنې وژنې له قبله د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي لیگ استازي کوفی انان ویره خودلې او سپینوانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او اروپایي ټولنې هم هغه غندلې ده. او د اروپا د 2012 کال د فوټبال جام سیالۍ نن پیلېږي. د پولینډ او اوکرین مقامات چې هیوادونه په ګډه د دې جام د سیالیو کوربه دي هڅه کوي چې د هغو انتقادونو په وړاندې چې د اروپا د فوټبال جام د کوربتوب په اړه پرې کېږي مقابله وکړي. د پولینډ صدر اعظم په دې خاطر چې د نشادي تبعیض په اړه د اندېښنې لرې کړي. تېره ورځ د پارلمان له تورپوستي غړي جان ګوتسن سره چې په نایجیریا کې زیږېدلی دی د غرمې ډوډۍ وخوړله. دغه راز د اوکرین ولسمشر په یو تلویزیوني وینا کې پر خلکو غږ وکړ چې د دغو سیالیو پر مهال خپله میلمه پالنه وښي. د نن ورځې لومړۍ مسابقه د چک جمهوریت او روسیې او د پولینډ او یونان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دا مختلف ولایتونو خلک په دې وروستیو کې د ملکی تلفاتو په اړه په ژوره توګه اندېښنه څرګندوي او له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې په جګړه کې د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي.
په یو ځای بمبار شوی دی، پر بل ځای باندې ځانمرګ برید کیږي.
ریپورټونه وایي چې تېره شپه د سرپل ولایت په زندان کې د 14 وروسته په زندان حمله شوې ده او ګڼ شمېر زندانیان تښتېدلي دي. په دې اړه هم ریپورټ لرو. دا هم وایي چې د حکومت مخالفو څو ځلې د کابل ښار کې له لوړو نیمکاره ودانیو څخه د مرچل په توګه کار اخیسته او سره له دې چې مقاومت روس عملیاتي ځواکونو له پښو غورځولي، خو اوس هم د دغه شان حملو او له دغه ځینو څخه د حملو پر مهال د استعمال اندېښنه موجوده ده. دا سرخی پلی یو شمېر زندانیان شکایت کوي چې په دې زندان کې 50% محبوسین په نشه یي موادو دروغ دي. دا نور ریپورټونو ترڅنګ د ایران د اټومي پروګرام په اړه درته هم ریپورټ لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام اورئ. دوستانو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په پاڼه باندې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي او تازه خبرونه ووري. د غراس پزره پورې مطالب هم پکې اوریدلی شئ او همې لوستلی شئ. د دې لپاره تاسو ازادي رادیو .com ته سر ورکړئ. په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د موجودو پراخو اندېښنو سره سره اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې هر ورځ ملکی خلکو ته تلفات اوړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې عام خلک وایي چې نور ملکی تلفات نشي زغملی او باید چې افغان او بهرني ځواکونه او وسلوال مخالفان د عامه خلکو ژوند په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، وایي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې باید دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
عام افغانان چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه لري، افغان او بهرني ځواکونه او وسلوال مخالفان ټول د دې کار لپاره پړه بولي. دوی وایي چې د جګړې د ښکېلو خواوو له کړو ژمنو سره سره لا هم ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او له دې وروسته نشي کولای چې ملکی تلفات وزغمي. د لوګر، کندهار او پکتیا ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په لوګر او کندهار کې وروستۍ ملکی تلفاتو ته په اشاره د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ په افغانستان کې عامو خلکو ته تلفات اوړي او په دې کې افغان حکومت، ناټو ځواکونه او وسلوال مخالفان ښکیل دي.
ایمانم جان محمد د لوګر ولایت اوسیدونکو، دوړو طرفه نه معلومات دي طالبان له خوانه د خلکو د کورو د اوسیدلو د جین منز نه هم په خارج کوو باندې ځکه یغه برته هغه هدف مند نيسي. د دې لوجه نه هم ملکی خلک طرف ورکی او د هغه لوجه نه هم د دوړو خوانه معلومات دي. مینو نه به جای د خام خلکو موټر په باندې جی خام خلک تلفات ورکی د هغه لوجه نه او د دې لوجه نه به احتیاطي نه د خلکو کورونه ولي د خلکو باغونه ولي بمونه پکې غرزي به جای به جای.
ایمانم د لغه قریشی دي د کندهار شهر اوسیدونکو، د نظام د پیل څخه تر اوسه پورې زرو انسانان په جنگونو کې، په ځنمرګو بریدونو کې، په بمبار کې هر ورځ وژل کېږي. په یو ځای بمبار سوي دي، پر بل ځای باندې ځنمرګي برید کېږي.
محمد شفیق باشنده ګرځي طرفات ملکی دیگر در دو جان مرامت می باشد. از طالبان مصاحف از خانه فیر میکنه و امریکایی هم که دیگه بمبار میکنه. بیتوتی در دو طرف می باشه. خواهش ما در دو طرف که در جای ملکی جنگ نکنه و بمباری گپا نشه و باید احتیاط کنه، احتیاط کار بگیره.
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو له عمله نه یوازې په ملي سطح اندېښنې او شکایتونه پورته کیږي، بلکې په نړیواله سطح هم ډیر کله د دې مسلې په اړه اندېښنې او انتقادونه شوي. د ملګرو ملتونو سازمان څو ورځې وړاندې په دې اړه خوشینی څرګنده کړه او وی ویل سره له دې چې د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ملکی تلفاتو په اندازه کې کموالی راغلی، خو بیا هم دا مسله هماغه شان جدي ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبش څرګنده کړه چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې نږدې 600 ملکی وګړي وژل شوي او څه باندې 1200 نور ټپیان شوي دي. د وویل چې د دې ملکی مرګ ژوبلې د 90% مسؤل وسلوال مخالفان او په سلو کې د 9 مسؤلیت یې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر غاړه دی. خو وسلوال طالبان د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان راپور ناسم بولی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په ځینو مواردو کې د تیروتنو او تخنیکی ستونزو له عمله د دوی لخوا ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي، خو د هغه په خبره له هغې شمېرې ډېره کمه چې د ملګرو ملتونو سازمان ښودلې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هم وایي چې په افغانستان کې ملکی تلفات هغه لویه ستونزه ده چې افغان حکومت او په دې هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه ورسره مخامخ دي. د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټوله هڅه همدا ده چې په دې هیواد کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله راکمه شي.
در اولویت همه مسائل مو جلوگیری از تلفات ملکی است.
زمونږ د ټولو مسایلو په سر کې له ملکی تلفاتو څخه مخنیوی دی. له نیکه مرغه چې ملکی تلفات له مخکې نه یو څه کم شوي، خو لا هم دا موضوع د یوې ستونزې په توګه په خپل ځای پاتې ده. مونږ د هغو کسانو په توګه چې د جګړې مشري پر غاړه لرو، باید له ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلو ترڅو ملکی تلفات هرومرو بند شي.
په افغانستان کې ملکی خلکو ته تر ډیره د سړک غاړې د ماین په چاودنو، په پوځي عملیاتو او هوایی بریدونو او د غراس په ځنوژونکو او وسلوالو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. په تیرو کلونو کې د دې مسالې په اړه په تکرار سره د افغان حکومت په ځانګړي توګه د ولسمشر کرزي او لویدیځ ترمنځ خوابدي پیدا شوي او حتی ولسمشر کرزي یو مخ د شپې د عملیاتو د بندېدو غوښتنه هم کړې. په لوګر او کندهار کې وروستیو درنو ملکی تلفاتو یو ځل بیا چین ته د ولسمشر کرزي سفر ټکنی کړ او هغه دا پیښې چې تر ډیره ملکی خلک پکې وژل شوي سختي غندلې دي. عام خلک هم له دې عمله سخت په غوسه شوي او وایي چې د دوی ژوند ته لکه څنګه چې لازمه ده د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري پام نه دی شوی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تیره شپه د سرپل ولایت په زندان کې د یو چاودنې له امله ګڼ شمېر زندانیان په تېښته بریالي شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې دا کار وسلوالو مخالفان نه دی کړی، بلکې په زندان کې دننه د یو شمېر زندانیانو لخوا دا پلان شوی وه، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې حمله دوی کړې ده او ګڼ شمېر زندانیان یې خوشي کړي او افغان سرتیري هم وژلي دي. افغان مقامات او د سرپل چارواکي بیا دا خبره نه مني. پاړی له سیمې سمیع الله غوښتون رپورټ لري.
تیره شپه د سرپل په مرکزي زندان کې د یوې چاودنې له امله څلور تنه زندانیان ټپي او یو شمېر په تېښته بریالي شول. د سرپل ولایتي چارواکي وایي چې په ډله ییزه توګه له زندان څخه د زندانیانو د تېښتې مخنیوی وشو. د سرپل څخه د رارسېدلو راپورټونو پر بنسټ ویل کېږي چې په زندان کې د رامنځته شوي چاودنې سره سم په ټاکلي وخت د ولایت په څلورو بېلابېلو سیمو وسلواله حمله وشوه. د سرپل والی عبدالجبار حقبین په زندان کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د تلیفون په کرښه آزادۍ راډیو ته وویل. د شپږ تنو زندانیانو د تېښتې په خاطر د زندان تر دیوال لاندې د یوه میندې ځای پر ځای کېدو او د هغې د چاودنې له امله څلور تنه زندانیان ټپي شول او روغتون ته انتقال شوي دي. کومو زندانیانو چې د پیښې سره په تړاو د تېښتې پروګرام درلود د پولیسو لخوا ونیول شول او پولیسو په هوایي ډزو کولو سره له زندان څخه په ډله ییزه توګه د زندانیانو د تېښتې مخنیوی وکړ. ښاغلی اقبین وویل چې د طالبانو له لورې د سرپل په زندان کومه وسله واله حمله نه ده شوې او د رامنځته شوې پیښې په اړه د یوه ټاکل شوي پلاوي لخوا څېړنې روانې دي چې پایلې به یې وروسته له هیوادوالو سره شریکې کړي. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد عارف شریفی هم د سرپل په مرکزی زندان کې د رامنځته شوې چاودنې پخلی کوي او وایي د همدې چاودنې سره سم د ولایت په څلورو سیمو د دولت د مخالفو وسلوالو لخوا وسلواله حمله وشوه. خو د رامنځته شویو پیښو په اړه تر اوسه دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سرپل په زندان کې د رامنځته شویو پیښې په اړه د پولیسو یو تن چې له خپل نوم اخیستلو ډاډه کوي وایي د سرپل په زندان کې یو سل شپېته تنه د بېلابېلو جرمونو له مخې محکوم په زندان دي چې تېره شپه د اتو بجو په شاوخوا کې په زندان کې د رامنځته شویو پیښې له امله یو سل دېرش تنه زندانیان په تېښته بریالي شول. د سرپل ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوه معیاري زندان د نشتوالي له امله زندانیان په یوه کرایي کور کې ساتل کېږي چې تېر کال د زمري په میاشت کې هم په ډله ییزه توګه د سرپل له ولایتي زندان څخه زندانیانو د تېښتې هڅه وکړه خو د ناکامۍ سره مخ شوه. د سرپل ولایت د تېرې شپې په رامنځته شویو پیښو کې د لاس لرلو مسؤلیت د راپور ته چمتو کېدو چا نه دی منلی.
هو وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په دې زندان باندې حمله د دوی کسانو کړې ده او ګڼ شمېر کسانې مړ کړي او خپل ځینې ملګري آزاد کړي دي، خو د سرپل مقامات د طالبانو دا ادعا به اساس ګڼلې. د حکومت مخالفینو څو ځله د کابل په ښار کې له لوړو نیمکارو ودانیو څخه د مرشل په توګه کار اخیستی او سره له دې چې له څه مقامات روسي امنیتي ځواکونو پښو غورځولي، خو کابل ښاریان یو ځل بیا په ښار کې د لوړو نیمکارو ودانیو موجودیت اندېښمن کړی دی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت باید دې ودانیو ته د وسلوالو مخالفانو د پورته کېدو مخه ونیسي. کارپوهان وایي امنیتي ځواکونه باید د ښار په دروازو کې تدابیر جدي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي مسئلې ته امنیتي تدابیر پراخ کړي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په لوړو نیمکاره ودانیو کې د وسلوالو مخالفینو د ځای پر ځای کېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبر ورکوي، خو کابل ښاریان دې ودانیو ته د وسلوالو د پورته کېدو وروستۍ څو پیښې له یاده نه باسي او اوس هم اندېښمن دي. دوی وایي د کابل په مختلفو سیمو کې د دې ودانیو نیمګړي کارونه امنیتي وضعیت ګډوډولی شي. دوی وایي امنیتي ځواکونه دې د ودانیو له خاوندانو سره د ودانیو امنیت ته تدابیر جدي کړي.
منون زین الله دا
خلک یریږي او په کار د دې لپاره کنه اعلان دی پولیس و دریږي تلشی وږي د جګ جګ بلډینګونه جوړیږي ګور کنه څو کې وښوي کنه د دې وښوي نه خلک یو وشتل په کار دی دی تدبیر باندې ورشي
بل منزل خو ضرورت دی زکه د وخار د آبادی په خاطر باندې ضرورت دی آبادی ته مقصد دولت پیدا سے پروگرام تو امنیت ہونے سے تراغی پر شدید تعمیر تکمیل کی تعمیر مالک سے رابطہ ہو کیا آگاہ امنیت وسادی ہو
زما نوم فهیم دی مامور دی وزارت خانه یم ساختمانی پروژه په کابل کې اهدا سیږي باید امنیتی موظفین او د مالک پروژه باید توجه وکړي چې کارګران چې مقصدم کوي استخدام شوریت اوځو ته ورکوي او مراقبت لاندې ونیسي
دوی د هموی په دې ودانیو کې اکثره کارګران بهرني او په تیره پاکستانیان دي چې په اکثرو امنیتی پیښو کې ښکیل ګڼل شوی دی خدا ادعا د امنیتی ځواکونو لخوا په رسمي توګه نه ده تایید شوی او نه داسې اسناد وړاندې شوي چې ګواکې بهرني کارګران د ښار په نام نیو کې لاس ولري د کابل ښاریانو دا اندېښنې له هغې نیټې زیاتې شوي چې وسلوالو مخالفینو څو ځلې د دې ښار په مختلفو سیمو کې له لوړپوړو نیمکاره ودانیو څخه د حکومت پر ضد د مرچلې کار واخیست د امنیتي چارو پوهان وایي امنیتي ځواکونه باید د دې بریدونو مخنیوي ته د هیواد په پولو او د ښار په دروازو کې تدابیر جدي کړي د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال هادی خالد وایي
امنیتی مشکل په دغه بلند منزلون نه دی مشکل دا دی چې زموږ قوتونه دغه استخباراتي جنګ کې د افغانستان په ضد کې روان دي متقابل آمادګي نه لري اما موږ هیڅکله دا آمادګي نه دي نیولې چې په وزیرستان کې په پاکستان کې موږ باید د افغانستان پر ضد پلانونه باید حاکم کړو خپل سرحد باید وساتو خپلې لارې په حساب امنیت په خاطر موږ باید علاوه ستراتیژي ولرو د خلکو همکاري جلبول باید موږ تاسې جلا پالیسي ولرو رفای عامه ته باید توجه وکړو
د کورنۍ چارو وزارت وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې چې د کابل ښار په څو سیمو کې رامنځته شوې امنیتي ځواکونه هڅولي چې تدابیر لا جدي کړي د دې وزارت وایاند صدیق صدیقي وایي
مالکین بلند منزل خواست ما نشه اینایی بوده که اینا باید کارشان تمام شود
در لوړپوړ ودانیو له خواندانو څخه متل ده هیله وه چې خپل کارونه په نیمایی کې پرې نږدي او ژر تر ژره یې سر ته ورسوي پولیس هڅه کوي چې د امنیتي پلوه د هر ډول ګواښ مخه ونیسي پولیس تدابیر لري او خلکو ته ډاډ ورکوي چې پولیس تل د دوی په خدمت کې دي
وسلوالو مخالفینو په وروستیو کلونو کې د حکومت پر ضد خپل تکتیکونه بدل کړي چې یوې د ښار په حساسو سیمو کې لوړپوړو نیمکاره ودانیو ته پورته کېدل او له هغه ځایه پر حکومتي تاسیساتو بریدونه کول دي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
د چرخی پله یو شمیر زندانیان شکایت کوي چې په دې زندان کې 50% محبوسین په نشه یي موادو روږدي شوي دي د چرخی پله یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته وویل چې نشه یي مواد د زندان د ساتونکو په وسیله زندان ته وړل کیږي د چرخی پله مسؤلان هم په دې زندان کې د نشه یي موادو موضوع تاییدوي خو وایي چې شمیر یې دومره زیات نه دی لکه څنګه چې محبوسین یې ادعا کوي د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو
د ترخیب له یو شمیر زندانیان شکایت کوي چې زندان ته د نشه یي توکو لیږدول د دې لامل شوی چې ډیر زندانیان د دغو موادو په استعمال روږدي شي د دوی د معلوماتو له مخې دا مهال د دې زندان 50% محبوسین د نشه یي موادو په استعمال روږدي شوي او دې حالت نورو زندانیانو ته هم ستونزې پیدا کړي یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته د تلیفون په وسیله د زندان ساتونکي په دې تورن کړل چې د نشه یي موادو لیک ته زمینه برابروي
تقریباً
تراولی وته کنه
د ترخیپ له زندان د افغانستان تر ټولو لوی زندان دی چې دا محل څه باندې وزره محبوسین په کې شپې ورځې تیروي خو په نشي توکو د ډیر شمیر زندانیانو روږدي کېدل هغه موضوع ده چې ټولو زندانیانو ته اندېښنې پیدا کړې دي له زندانیانو سربیره د بشري حقونو یو شمیر مسؤلین هم په زندانونو کې د نشي موادو استعمال تاییدوي او وایي چې دوی په وار وار په دې برخه کې خپل غږونه پورته کړي دي د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې په زندانونو کې د نشي موادو کارول نوې خبره نه ده خو وایي چې د بشري حقونو ساتونکو په دې برخه کې له پخوا څخه خپل اندېښنه ښودلې ده
زندان کې یوازې نه بلکې د افغانستان په اکثریت زندانونو کې د نشه یي توکو داخلېدل او هلته په دې باندې متعد کېدل دا یو ډېره زړه خبره ده وخت په وخت د دې دپاره د بشري حقونو نهادونو اواز پورته کړی دی له بده مرغه تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده حل شوې د دې علتونه دا دي چې هلته زندانیانو ته د دوی د شغل یا د مشغولتیا دپاره کارونه په هغه اندازه باندې نه دي چې ټول بندیان دې مصروف وساتي
د سرخیپل د زندان مسؤلین هم په دې زندان کې د نشهي موادو کارول مني خو وايي په هغه اندازې نه دي چې زندانیان ادعا کوي د دغه زندان مشر جنرال خان محمد خان ازادي راډیو ته وویل د دې امکان هم نشي ردولې چې د زندان ساتونکو دې په دې موضوع کې لاس ولري
کلونه رئیس ته ځینې محبوسین په مواد مخدر په توکو باندې روږدي سوي دي اقسام مختلف دي ځینې دي په چرسو دي روږدي دي ځینې دي په پوډرو باندې دي په هر کام چې دوی وایي په هغه غلط دغه ردوم په دې شک هم نشته چې موږ داسې کره شواهد موږ ترلاسه کړو د هغه که افسر وي که سرباز وي که ساتنمن وي موږ د دې جنه بس
جنرال خان محمد خان زیاتوي نشه یي توکي تر ډیره د پایوازانو لخوا زندان ته ننوځي او دا چې دوی د تلاشۍ پر مختللي وسایل نه لري نو مخنیوی یې یو څه ګران دی بل لور ته د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو مسؤول امیر محمد جمشید وایي زندانیان تر ډیره دا هڅه کوي چې په خپلو ادعاو سره د زندان وضع خرابه وښیي له دې وړاندې د هیواد ټول زندانونه په عدلیې وزارت پورې اړوند وو خو د دې لپاره چې د زندانیانو ستونزې ښې او په خپل وخت هوارې شي د زندانونو مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شو خو د افغان حکومت له دې اقدام سره سره اوس هم زندانیان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي زندانیان تر ډیره د ژوند له اسانتیاوو ښه چاپیریال او د مناسبو خوراکي موادو له نشتوالي څخه شکایت کوي اسدالله لودین ازادي راډیو کابل
اوس هم د ایران د اټومي پروګرام موضوع د ملګرو ملتونو څارونکي ولی غواړي چې په ایران کې د پرچین د پوځي تاسیساتو لیدنه وکړي دغه تاسیسات د تهران په جنوب کې موقعیت لري ویل کیږي چې ایران د هلته د اټومي وسلو د جوړولو هلې ځلې کوي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې استازي نن په ویانا کې له ایراني استازي سره وګوري او په دې اړه ورسره خبرې وکړي په دې اړه فرشته جلالزئی د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي
د جمعې په ورځ په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر موجودو ګمانونو بحث کیږي د پرچین د پوځي تاسیساتو په اړه بحث د دغو خبرو په اجنډا کې دی خو دغه تاسیسات د نړیوالو څارونکو لپاره څومره اهمیت لري د دې پوښتنې په ځواب کې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې لیکوال وایي څارونکي باور لري چې ایران تقریبا یو لسیزه مخکې د خپل اټومي پروګرام لپاره په دغه سیمه کې آزموینې ترسره کړې وې خو ایراني مقامات وایي چې پرچین عادي پوځي تاسیسات او په دې ځای کې د غیر عادي فعالیتونو د ترسره کېدو رپورټونه ردوي ایران د ډېرې مودې راهیسې ادعا کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري په وروستیو کې په دې اړه سوالونه زیات شوي دي چې په دغو تاسیساتو کې څه تیریږي په واشنگتن کې د ساينس او امنیت د نړیوال انسټیټیوټ لخوا د سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوی یو تحقیقات او څرګنده کړي ده چې د دې تاسیساتو د پاکولو لپاره شدید فعالیت روان دی د دغه انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي وایي چې په اخستل شویو عکسونو کې څرګنده شوی چې په دوو ودانیو کې پاکاري روانه وه ډیوډ آلبرایت چې په خپلې د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په نړیواله څارونکو اداره کې د مفتش په توګه کار کړی ازادي راډیو ته وویل په دغه تاسیساتو کې د اصلي ودانۍ په انګړ کې ځینې ټوټې لیدل کېږي د ودانۍ له یو کونج څخه اوبه هم د باندې سرک ته وتلې دي دواړه ساختمانونه چې د استنادي ودانۍ په توګه کار کولای سوای تخریب شوي دي انګړ ته پرانستل شوی کړکۍ له منځه تللې دي دا څرګندېږي چې ایران غواړي دغه ځای اول ټول تخریب کړي او بیا په کندنکاری پیل وکړي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څېړونکو په 2015 کال کې هم د پرچین د تاسیساتو له څو موقعیتونو لیدنه وکړه او هلته د اټومي موادو د موجودیت څه ونه ویل دوه مفتشینو هغه ودانۍ ونه لیدلې چې پر اټومي موادو کار کوي د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مرستیال اولی هونین وایي له دې ځایونو د مفتشینو کتنه د ایران د اټومي پروګرام د اهدافو په اړه د موجودو ګمانونو له منځه وړلو سره مرسته کولی شي. په واشنگټن کې د ساينس او امنیت د نړیوال انسټیټیوټ مشر ډیوډ البرایت وایي چې ایرانی لوري د دغو تاسیساتو د بشپړې څارنې اجازه ورکړی ده. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر تیره میاشت وویل چې د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې لخوا وړاندې شوي اسناد د دوی لپاره د قناعت وړ نه دي، خو د اټومي انرژي د څارنې په نړیواله اداره کې د ایران استازی د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د ایران حکومت له دغو تاسیساتو څخه د لیدنې اجازه ورکوي. دغه ایراني چارواکي وویل د پرچینو تاسیساتو څخه کتنه به هغو مفتشینو ته چې پر ایران د اټومي وسلو جوړولو شک لري شرمونکي پایلې ولري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
لسنی مبجې شوي یو ځل بیا ستاسو پام د مهمو خبرونو